په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغې ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبهیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو سیلابونو کې هم یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا وایي لازمې مرستې تر اوسه ورسره نه دي شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي د ازبکستان پلازمېنې تاشکندې غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسېدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پودزل د تاشکند غونډې د برخوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سره له دې چې د طالبانو د حکومت نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د تاشکند د غونډې ګډونوال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوار بیا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ په بهر کې کنګل شوې چې 2 میلیارد ډالر په امریکا کې بند ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي 13 میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې 12,000 زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوي برابرې کړې دي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې د خطرونو د مدیریت او تطابقات په چارو کې د یو این ایس سی آر سلاکارې تاکشیما یو ملکو وینا راخیستې چې ویلي دي دوی په پام کې لري د زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. په پکتیکا او خوست کې د چنګاښ د میاشتې د 8مې مرګونې زلزلې تر 1000 زیات کسان مړه کړي او په زرګونو کورونه یې تخریب یا هم ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که موسکو دوه امریکایي وګړي خوشی کړي، واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې لري. د پاول ویلان او میرمن بریتنی ګرینر په نوم دوه امریکایي وګړي په هغو تورونو په روسیه کې بندیان دي چې امریکا یې انګیزه سیاسي ګڼي. بلینکن پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوه خبري کانفرانس د خبرو په مهال په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا تازه ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. د تېره اونۍ د جولای په 1 په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علایم یې درلودل. د بایدن معالج ډاکټر کیوین اوکنار په یوه یادښت کې پرون وویل چې ولسمشر تبن لري او د کووید 19 ناروغۍ تقریبا هیڅ ډول نښې پکې نه ښکاري. د کرکټ د شپږیزه لیگ د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه دوه مسابقې کېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات شپږیزه کرکټ لیگ سیالیو په لړ کې نن د کابل بازانو لوبډله د پامیر زلمی پر وړاندې لوبه ترسره کړي او د دې سیالیو په نننۍ لوبه کې به لومړۍ لوبه د مسانک اتلانو او د امون هنګارو لوبډله ترمنځ ترسره شي. د ویل چې په دغه سیالیو کې تر اوسه د بوست لوبډله په لومړي مقام کې ځای لري په جدول کې.
دغه لیر چې اته لوبډلې پکې برخه لري د اګست میاشتې تر 15 دوام کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانک زیاوار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
هیڅ وخت یو ملک بې له تعلیم نه مخته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اطبابو په مخ باندې به خلاص وي.
د کابل اوسیدونکو د لسم ټولګي وزده کوونکي بیا له طالبانو غواړي چې ژر د ښوونځي د دوی پر مخ پرانیزي.
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځی د موږ پر مخ خلاص کړي.
د هوا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی، خو د راوتلو سیلابونو زیانمن شوي بیا وایي تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي.
متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرنیزې ځمکې په کلي شکل وړې دي، خو تر اوسه پورې سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت نه دی راغلی.
دا به هم واوري چې په روزګان کې تر اوسه ډېرې سیمې په ماینونو پوښل شوي پاتې دي او اوسېدونکي وایي د چاودنو له امله بېرته خپلو اصلي مینو ته نشي تلی.
ماینونه پټ دي، خلک په تشویش کې دي، ډېر خلک نه ځي.
په ایران کې تر 2500 ډېر کسان اعدام شوي چې د بشري حقونو د مدافع ډلو اندېښنې راپارولې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغې ادارې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د اورښتونو وروسته سیلابونه راوبهیږي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه او ځاني او مالي زیانونه رسولي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې سیلونو یو شمېر زیانمن شوي کسان بیا شکایت کوي چې تر اوسه ورسره لازم مرستې نه دي شوي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو د راوتلو اټکل داسې وخت کړی چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان وردګ یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي:
میدان وردګو کې سیلابونه راغلی. دغه ویډیو چې زه تاسو ته لیږم د نرخ ولسوالۍ ده. په نرخ ولسوالۍ کې کورونه وران کړي دي، ځنګلونه یغه کړي دي، بڼونه یې وران کړي دي. دا د فصلو د میوو وخت ده او چې هر څه استونیست خلکو درلودل، خاورو سره خاورې کړه. رادیوګانو کې اورو چې کومکونه راغلي. دلته هېڅ کومک نه ده راغلی. دغه سیمه چې تاسو ښکا وینئ دا د توکرک اسماعیل خیل د نرخ ولسوالۍ د خورقې کلی ده چې دغه تاسو وینئ چې کورونه په کې ورانیږي. هیڅ کومک چا نه ده راسره کړی.
وحدت مل نورستانی په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالۍ مربوط ارچنو په سیمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندې او کرانیز ځمکه په کلي شکل وړې دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحې ته دغه سیلاب ځپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه دي راغلي دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیلاب ځپلې خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت له بیان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیلاب ځپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمې سیلاب ځپلو ته رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتونو ورسته راوتلو سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. ګڼ کسان بې کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي راډیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتي زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر اورښتونو وروسته د نسبتا شدیدو سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د اورښتونو سطح به له 30 ملي متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې عمدتا یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312,000 کسانو ته د عاجلو مرستو لپاره 110 میلیونه ډالر ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو وار بیا دا خبره وکړه چې اسلامي امارت به ډیر ژر د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې پرون د هلمند کجکي بند دوهم فاز د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې او ویل چې د افغانستان د ټولو اوسیدونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو خلاصول یو لوی جهاد دی چې په خبره د دوی حکومت به ډیر ژر دا کار وکړي. خو لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، لږ شپږم ټولګي پورته د نجونو نو پر مخ خونځي تړلې پاتې دي. نور په دې رپورت کې
لشبګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ د خوانځیو د دروازو د خلاصولو په اړه د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر احمد عباس ستانکزي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابر شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کیږي خو عملي کیږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تللی او د دې تعلیم دروازې به ان شاء الله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباعو په مخ باندې بخلاص وي. دا هم یو لوی او غټ جهاد ان شاء الله چې کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر له ډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه په دې اړه د خلاصون پریکړه نه ده کړې. ښاغلی ستانکزي د غرض د جمهوري نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې ویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقوقو د بیان ازادۍ او نورو تجمن نه دي. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا اداوي رد کړي دي. ښاغلی ستانکزي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یونما د راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دولې نیټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 1/2 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر شیر محمد عباس ستانکزي څرګندونې مو واورېدې چې وایي ډېر ژر به اسلامي امارت د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د هغه موضوع وه چې پرون د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو هم له اورېدونکو سره وڅېړله. په تېره بیا پر دې موضوع مو خبرې وکړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت څه ډول ارزوي. لش پیغام ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کې دو په اړه به د کابل ښار دی وی اوسیدونکې څرګندونې واورو چې پرونې په دې خبرونه کې را سره ګډون کړی وو.
افغان شریم له کابل نه هر حکومت غواړي چې په خپل هیواد کې شی بدلون راوړي خو متاسفانه طالبان نه غواړي چې شی بدلون راوړي. موږ شاهدان یو چې ښځه له دنده لرې کوي. افغان ښځه په دنده نه پرېږدي. افغان انجنیر یو کال کېږي چې ښوونځی د موږ پر مخ بند کړی د طالبانو. منګ افغان انجنیر او افغان ښځو ډېر ستونزو سره مخامخ شوې ده خو طالبانو او د ظالمانو تسلیم نشو هیڅکله او نه پوهېږم چې طالبانو ولې سپین ټکری او تور کمیس سره ستونزه لري.
ستاسو احساس د درک وړ دی دغه وضعیت تاسو څومره خفه کړی یاست کله چې له نورو خپلو همزولو سره خبرې کوئ او ستاسو په عمر هغوی هم چې له زده کړو څخه منع کړی شوي دي څه ډول احساس کوئ تاسو؟
موږ ډېر ناهیله کړی ده. دوی هر په خبرې وایي چې موږ افغان انجنیر سره مخالف نه یو خو موږ شاهدان یو چې یو کال کېږي د زور ظلم استبداد دوی ښځو سره ډېره مخالفت کوي د افغان انجنیر سره. نه پوهېږم چې دوی آیا دوی افغان دي که افغان نه دي. افغان خو افغان درک کوي خو دوی نه پوهېږم چې د
بل هغه د نشر تاسو خپل د کوم ټولګي زده کوونکی یا ساو څه مو غوښتل چې پراتونکو کې هغه زده کړو ته ادامه ورکړي.
من نه کوم ځل پلسن ټولګي کې وم او ډېره غوښتنه مې ده چې یو شي خبريال شو او پیګم او خپل ټولنې ته خدمتګار اوسم خو دوی اوس نه پرېږدي چې افغان انجنیر ښوونځي ته لاړ شي.
څه غوښتنه ترې لري د طالبانو له مشرتابه څخه چې همدا شیبه یک څوک زموږ غاګوري ازادي راډیو اوري.
طالبانو ته غږ کوم چې ښوونځي د موږ پر مخ خلاص کړي او ښځو په دنده پرېږدي چې موږ ښځه چې د موږ شرعي حق دی او نه پرېږدي. نه پوهېږم طالبانو خو متاسفانه دوی د موږ غږ نه اوري. هر ښځه چې وایي ښوونځي پرانستل کې او ښځه په دنده پرېږدي خو دوی نه اوري. دا ستونزه ده.
د کابل ښار اوسیدونکو او د لسم ټولګي یو زده کوونکی و چې له طالبانو بیا دا غوښتنه مطرح کړه چې ښوونځي د ډېر ژر د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي او ښځې د پرېږدي چې کارونو ته لاړې شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت مسؤلان هم تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي وو چې د لوږې او بې وزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
خدا زیاتیدن معمول ده و بلی افغانستان بودیجه کنگل ده و اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دی طولو بابت پکاتو سر من ویلی ایسو چی الحمدلله بیا هم ارقام لول ندی لی من اتکل کرده و چی 2022 لپاره با من یو اشاریه و میلون شدید خوارزوه که ماشومان و لرو دو اشاریه دو میلون متوسط خوارزوه که ماشومان خو الحمدلله اوس دیتا بیس ارقام طبقاتو وینو چی ارقام پا اغاندازه زیاد ندی پا کم اندازه چی منگ اتکل کرده و
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان د منځنۍ کچې له خوارځواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څانګه کې د اضطراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې په ایران کې تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو د دغو اعدامونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او له ایراني چارواکو یې غوښتي دي چې دغه وحشتناک اعدامونه ودروي.
په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي د بشري حقونو دو ادارو عکس العمل ښودلی او د دغو اعدامونو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن په نوم بنسټ چې مرکزي دفتر یې په واشنگټن کې دی پرون چهارشنبه په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي په ایران کې د تیرو شپږو میاشتو پر مهال تر 250 ډیر کسان اعدام شوي دي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا خبریال روزبه بلحری وایي دا ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبره شوه چې یو تن په ایران کې پام اعدام شو.
این بیانیه چه روز بعد از اون
دا بیانیه څو ورځې وروسته له هغه خبره شوه چې په فارس ولایت کې یو تن په عام محضر کې اعدام شو. دا په تیرو 2 کلونو کې لومړی وار و چې یو تن په ایران کې په عام اعدام شو. مخکې د ایران اسلامي جمهوریت په عام محضر کې د اعدامونو له کبله له فشارونو او انتقادونو سره مخامخ شوی و.
د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل غړي اعلامیه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو په چټکۍ اعدامونو ته مخه کړې او دغه ادارو په ایران کې د اعدامونو د وحشتناکې څپې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دغه ادارو په وینا په اعدام شوو کې شپږتی هغه کسان شامل دي چې د مخدره موادو په تړاو محکوم شوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس په دې جرم باید څوک اعدام نشي. که څه هم ایرانی چارواکي وایي د اعدامونو هدف په ایران کې د جنایتونو د پیښو کمیدل دي، خو د رادیو فردا خبریال روزبه بلحری وایي
آیا آمار جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟
آیا په ایران کې د جرم او جنایت پیښ کمی سوي؟ نه، په هیڅ وجه نه دي کمی سوي. موږ وینو چې اعدامونه روان دي، ورسره جرمونه او جنایتونه هم روان دي، ټولنیزې ناخوالې هم روان دي چې نور دلیلونه لري. یو په ایران کې زیاتېدونکې ګرانی او بې وزلي ده.
دا مهال د نړۍ په څه باندې 144 هیوادونو کې د اعدام سزا د قانون له مخې منع شوې یا هم اعدامونه پکې بند شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران په اړه یو بل مطلب هم لرو. د ایران دولتي رسنۍ وایي تهران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي لانجې د حل لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو هرکلی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه څرګندونې کړې دي او دا یوه ورځ او تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه ډیپلوماتانو د 2015 کال د اټومي تړون دی بیرته راژوندي کېدو لپاره یوه نوې د مسودې یو نوی وړاندیز کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ته پرون چهارشنبه په ټلیفون خبرو کې ویلي ایران د ډیپلوماسۍ او مذاکرو د دوام هرکلی کوي. عبداللهیان زیاته کړې چې د امریکا متحد ایالاتونو هم باید اوس دا ثابته کړي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې امریکا هر وخت داسې شي چې د یوې موافقې غوښتونکي دي، خو دغه چلند باید په عملي ډګر کې ولیدل شي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون ویلي دا د هغو لور لپاره د پریکړې شېبه ده چې له اوږدې مودې راهیسې په ویانا کې په مذاکرو بوخت و او غواړي د ایران اټومي موافقه ژوندۍ وساتل شي. د فرانسې بهرنیو چارو وزیر کیترین کولونا هم پرون د ایران د اټومي تړون په اړه په خپل تبصره کې ویلي د دې تړون بشپړ رعایت ته ستنېدل لا هم امکان لري. هغه ویلي د دې کار لپاره څومره ژر چې ممکنه ده د ایران مثبت ځواب ته هم اړتیا لیدل کېږي. ایران د نړۍ له شپږ قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین سره اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک کړ. د تړون له مخې ایران خپل د یورانیم غني کول تر ډیر حد محدود کړی و. په بدل کې ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړل سي ول. خو دا تړون وروسته له هغه لکه کې سره مخامخ شو چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دغه تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان کې تر اوسه د استوګنی ډیری سیمې پر ماینونو پوښل شوی او اوسیدونکو وایي چې د چاودنو د خطر له امله بیرته خپلو اصلي مینو ته نشي تللی. ډیر د دې سیمو اوسیدونکو تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند کوي. په اورزګان کې کله ناکله د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو د چاودنو خبرونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې خلکو ته دغه راز زیانونه هم رسیږي. یوه دا ډول پیښه په دې وروستیو څو ورځو کې د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي عامو خلکو ته ډېره مرګ ژوبله د تیرو جګړو څخه په پاتسو مینونو کې رسیږي. په اورزګان ولایت کې هغه کسان چې د کیرو جګړو پر مهال کورونه د جګړې سنگروه وایي د ناچاو د ماینونو د ویرې له امله خپل کورونه پرېښي دي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. د ترینکوټ ښار ختیځ طرف ته کوټواله او خانکه هغه سیمې دي چې د کیرو حکومت او طالبانو ترمنځ پکښې کې د جګړې سنگر ګرم و. په دغه سیمه کې د تیرو جګړو څخه ډېر داسې ناچاو د توکي اوس هم پاتې دي چې خلکو ته پکښې کې مرګ ژوبله اوړي. د دغې سیمې یو اوسیدونکي رحیم الله آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د کیرو جګړو څخه د پاتسو ماینونو د ویرې له امله اوس خپل کورونه خوشي کړي او اوس هم د کډوالۍ شپې او ورځې تېروي. هغه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو کورونه ژر تر ژره د ناچاو د توکو څخه تصفیه سي تر څو دوی خپل کورونه ته بیرته ستانه سي.
نو موږ دغه خپل د کلي وطن له کیسه خپل لاړو بل ځای، نو بیا هغه ملکه کمربند به نو په هغه کې اوس ماینونه شختي نو اوس پیرانه یو کلیه غزا ته خپل اصلي ټاټوی بیت نه یو کلیه. مثلا اگر خلک په تشویش کې دي چې زی ویل ته مینو نه پټ دي طالبان او کلچ کمربند او کمربند زه هاه خه مخه د کیر مینو نه پټو سوي دي پر خلګم پټو سوي دي. مثلا کوم د کمربند زه هاه مینو نه پټ دي خلک په تشویش کې دي خلک نه دي.
تر ټولو تازه پیښه درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د هوان دی وینا چاو د مرمۍ د چاودنې وچرامنځ تسول او پر مهال دوه کسان وژل شو. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی سندلان یکزاد هم د تیرو جګړو څخه پاتې سوو ماینونو سخت اندېښمن کړي او زیاتوي که تیر شخ کړل سوي ماینونه ژر تر ژره شنډ نه سي نو ډېرو ملکي خلکو ته به په کښې کې مرګ ژوبله واوړي.
لومړنۍ غوښتنه د دغه خلکو څخه ده چې باید یو څه د احتیاط څخه کار واخلي. دولت باندې دغه ده چې باید یو ټیم چې په دغه کومې ساحې چې مثال پلته د ماینو خطر یې تصفیه کړي او تر څو خلک ډاډه سي هلته په ښه ژوند.
په ورته وخت کې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلین هم وایي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ډېره مرګ ژوبله عامو خلکو ته د تیرو جګړو څخه په پاتې سوو ناچاودو توکو کې رسېدلې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر حسام الدین حسامی که څه هم ونه ویلې چې په تیرو یوولس میاشتو کې څومره کسان د ناچاودو توکو قرباني سوي دي خو زیاته یې کړه چې ډېرې ورځې ولایتي روغتون ته د ناچاودو توکو د چاودنې قربانیان وروړل کېږي. د اورزګان ولایت د موسساتو مشر مولوي حسن هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې د تیرو جګړو څخه په پاتې سوو ناچاودو توکو کې د خلکو د ژوند د اخیستو لامل ګرځي. هغه وایي تازه په دغه ولایت کې د مین پاکۍ یوې موسسې په فعالیت پیل کړی دی او پلان لري چې د ترینکوټ او ټولو ولسوالیو څخه ناچاود توکي راټول او له منځه یې ویسي.
هله اوس دا تاسو معلومات لري چې د مین پاکۍ یو موسسه راغلې ده خپل فعالیت باندې شروع کړې ده. ساحې ته وتلې دي، چورې ولسوالیو خواته تللې دي. نو کوشش په دې کې کوو چې د ټول ولایت یعنې د ټول اورزګان ولایت کومې سیمې چې ماینونه په کښې کې دي هغه ماینونه راوباسو، خونسایه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له امله د مین پاکۍ چارې ټکنۍ سوي دي. د طالبانو د حکومت د مین پاکۍ اړوند ادارې یا چارواکو د اسد پر دویمه نېټه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالري بودیجه له لاسه ورکړې او مجبور سوي دي چې 140 تنه کارکوونکي ځواب کړي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه د تاشکند وروستي کنفرانس ته په کتو د افغانستان پر روان وضعیت په تیره د طالبانو د حکومت چې یو کال یې نږدې په پوره کېدو دی د پرسمیت پیژندلو د هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
زه ابراهیم دولزه د کابل سره تماس نیولی. دغه کوم قانونو او کوم ډبرو سکرو قراردادونه شوي دي لکه پاکستان سره پاکستان باندې هېڅ اعتبار نشته. دوه مخه سیاست کوي ټول وخت په افغانستان کې لوبې کړي وخت نه وخت بندرونه بندوي او زموږ چې کوم واردات دي دا مخه نیسي. طالبان مسؤولین دي باید دې کې دقت فکر وکړي او زیات اعتبار دې نه ورکوي.
علیکم محمد نبی د هرات ولایت کورغ د ولسوالۍ شرکسو د ماجورو زنګ د پیغام درته پرېږدم چې موږ خوا ته د یو لږ دغه موسسې او د طالبانو حکومت یو لږ پاملرنه وکړي. سخت د لږ سره دغه خلک مخ دي د تندې سره مخ دي یو نانچک اوبه نه مصر کېږي. بالاخره کوچنیان او زنانې مو دورو پورته کښته ځغلي د اوبو د نشتون نارې وهي یا نه مصر کېږي اوبه. بالاخره موږ خوا ته یو لږ توجه وکړي بیخي د سختو حالاتو سره مخ یو خدای خو دې نه کوي یو لږ پاملرنه موږ خوا ته وکړي د اوبو د تندې او د لوږې یو لږ توجه وکړي. موږ شکر د دغه افغانستان یو دغه افغانستان بچیان یو. د
زه اکبر د پکتیا ولایت یاریوب ځاځی ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ عمده مشکل چې دی دلته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان څومره مرستې چې راځي هغه دوی خپل منځ کې سره تقسیموي. داسې طالبان شته چې کورونه همدا اوس د امدادي یا د مرستې د مالونو نه ډک دي ولې غریبو خلکو ته څوک یوه توړه وړه یا بوشکا غوړي نه ورکوي.
زه اصغر د لغمان ولایت اوسېدونکی دغه لغمان کې کوم مرستې او کومکونه چې کېږي داسې خلک شته په دغه ساحه کې موږ په خپلو سترګو ولیدل چې څلور نومه درې نومه خپله ملکان لیکي همالته د انجینران راشي ورسره کښېني نومونه ولیکي او نور کوم خوار غریب چې دا ټول پاتې کېږي. ولې باید چې اسلامي امارات څخه دغه زمونږ هیله ده چې باید دغه مخنیوی ونیول شي. کې داسې خلک شته چې کاروبار هېڅ هم نشته، خوران په نهاره کله یو نه کله بل نه پیسې قرضه کردم څوک نه ورکوي، او دوی خپل نومونه ورسه لیکي خپل کاروبار هم جوړي، ولې باید داسې وشي؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ، د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خاصه خبرونه. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د نسبتا شدیدو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې پرون چهارشنبې وویل اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ورښتونو وروسته سیلابونه وبهیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند د غونډې د ګډونوالو په منځ کې ثبات او اقتصادي سوکالۍ ته د رسیدو په هدف د افغانستان د هڅو د ملاتړ لپاره یوه اجماع موجوده وه. یوناما پرون په یوه ټویټ کې دا خبره کړې او ویلي دي چې مرستیال او سرپرست مشر مارکوس پوتزل د تاشکند غونډې د ګډونوالو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای تیر میاشتې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یو لزر زلزله ځپلو ته عاجل سرپناوی برابرې کړې دي او په پام کې لري چې دغو زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای ک موسکو دو امریکایي وګړي خوش کړي. واشنگتن ورته د پام وړ وړاندیز په پام کې نیولای دی. بلینکن په بهرنیو چارو وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په دې اړه چې موسکو ته څه وړاندیز کوي نور جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې تمه لري په دې اړه د روس د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کورونا نوی ټیسټ منفي ختلی او خپل د سخت قرنطین پالیسۍ به پای ته ورسوي. بایدن تیرونی په کورونا وایرس سخته شوی و چې خفیف علایم درلودل. د کرکټ د شپږیزې لیګ د سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې کیږي. ټاکل شوی د اتصالاتو د شپږیزې وبکې نن د مس عینه کاتالان او د امو نهنګان سره لوب وکړي. د غراز د کابل بازان د پامیر زلمی له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډی کیسې همدارنګ نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله شي ترسره کیږي. دا به وروستۍ مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د ښځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې ګڼې ښځې په کې راټولېدلې او خپلې ادبي لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډیو ښکلې وه. هغه ښځې به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښې وي په بېلابېلو غونډو کې ستایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم پیکه شول، ځکه دوی په افغان ښځو باندې بېلابېل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. ښځې د پخوا په څیر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي، خو د طالبانو په بېجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونه سپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو، د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو په هکله پوښتو.
تقریبا 15 کاله وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپلو اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته، د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسما په خپل فعالیت پیل وکړ. د یوه غیر انتفاعي بنسټ په توګه، پرته دې نه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیزې غونډې پر مخ وړي. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په اونیزو غونډو کې تیر غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په هغې باندې به نقد کېدو، کره کتنه به پرې کېده، د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ مو عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز وو یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله میرمنې په دې باندې خبرې شي او خبرتیا تر څنګ د هغې په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بالاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې ناخوالو غږ رسوو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بالاخره په دې قانع شي چې ښځه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوع سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظریه چې د میرمن ادبي بهیر فعاله غړې ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغې کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به مونږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعرانې به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعرانې له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطحه او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسی او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي، دا به وروستۍ مشاعره نه وي، او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاء الله چې اونیزه ناستې او کپونې کې نشو میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري. په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمام شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینا ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو سږ کال په خپل وخت جوړه نه شوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمېر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوې. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږ کال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلي ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ډېرې موضوع خو وه، داسې نه وو چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی دار پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستې وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی بالې، ځکه چې دا مونږ همیشنی کار وو. دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپله قرباني ورکړو او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر په جرات سره مرستنې را وغوښتلې، بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دې کوم څه نه وي، حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته ووایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې، متواتر فند کوم سفارت نه نوته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول به مونږ خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړي وو، یا د اصل پر او د موضوعات توفی چې مونږ تیار کړي وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړي وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړي دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لویې غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود، چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبی بهیر خپلو غونډو ته دوام ورکړي که نه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو خو نورو خوندې دې ته مغاړه ایښي ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خوندې د ذهنیتونو دپاره لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډېرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډېره ښه وځلېدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ به خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هېواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبی بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي په میرمن ادبی بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا دا چې د ښځو مشاعره چې په کابل کې د اختر نه وروسته ولمانځل شو، دا ډېر مثبت اړخونه لري. ځکه چې د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل سره یو ځای کېدل د خپل یو ښه پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو ښه پیغام یې ده. په زمین کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو تاسو هیڅکله همت د لاسه مه ورکوئ. دې ته مه ګورئ چې دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا تاوان رسولی. دې ته فکر وکړئ چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیزه پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیزه هچی پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، اته هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. اته که تاسې په دا نږدې کې اورېدلي د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو. همدغسې په نورو برخو کې هم یعنی امیدواري اصلا نسته، ناامیدي مسلسل سته. په دغسې حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښ کوو، حرکت کوو او بالاخره هدف ته ځان رسوو.
سږکال په رڼا کلنۍ مشاعره کې ډېرې خبرې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې په برابرولو باندې وشوې. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو هغوی په دې اړه ځواب رانه کړ. دینجونو دی خوانځیو د پرانیستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینې د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پای ته رسید. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224401. دا و نننه خبرونه تر بیا خی چاره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مهرکلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، به هم خوشاله يم چې د ویونی په تری دو سره ساس پدرانو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړاو بحث لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري په دې اړه بحث کوو. په بحث کې را سره دی محترم فضل ربی پښواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګه مدافع وکیل. پښواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کارفرما باندې کداسې اصلاح کو چې یو کارکونکی د تړون په بنسټ چې له دولت سره یا مختلطو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین چې دي دوی سره چې کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، دغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکی کله چې په یوه اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه ادارې سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکی موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکنان لري چې درې میاشتې شپږ میاشتې یا کال ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړاو اثر راغلی. پښواک صاحب،
د تاسو د دوم سوال په ځواب کې باید ووایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې دغو نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط چې وضع سوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل سوي دي د هغه په اساس باید د کارکن حقو ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما درته ذکر کړه دا ټول پکې شامل دي. خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي، لکه مثلا یو ماشوم چې 18 کاله پوره کړی نه مثلا په یو اداره کې مقرر کېدای نشي، مثلا په امنیتي سکتورو کې کار کولای نشي، مثلا هغه خزینه چې سن له 18 ټیټي هغه استخدامیدای نشي. ځینې نور حقوق هغه خزینه او ته چې مثلا د کله چې هغه 8 تزي کله چې هغه ولادي ولادت په مرحله کې هغه ځینې حقوق دي او ځینې رخصتیانې دي چې هغه په ورکړ شوي دي چې هغه له معاش سره سم رخصتي ورکول کېږي. یعنی معاش باید ورکړ شي او رخصتي باید ورکړ شي. همداراز ځینې کارکنان چې مثلا تشکیل کې تنقسیږي تر څو چې د هغوی سرنوشت معلومیږي باید هغوی ته حقوق ورکړ شي یو معین وخت لپاره. نو دا حقوق دي چې د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوق نه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پشباک صاحب دې موضوع ته کومه اشاره شوي کنه؟
بله، و په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سما توش په نسبت دغه شپږ حقوق ترلاسه حقوق پر په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیرای داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت ده، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید ورته رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، دا ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي، چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق باید
پشواک صاحب، په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکوونکو حقوق څنګه ارزوئ؟
په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شو د پارلمان لخوا هغه پلی ده. خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکوونکې کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعینه کړي دي کولی شي چې مقرر شي یو اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسنی شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نشي کولی. خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپل یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دغه کوم رخصتیان همداراز کوم معاشات چې ورکول کېږي د معاشاتو کې داسې انډول نه ده بریا چوي چې اوس نظر په اوسني وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغه وضعیت سره اوس سمون نه لري. یعنی د کارکوونکو معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسني شرایط او اوسني نرخونو سره هېڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقررات دي، تقاعد مقررات هغه فلان د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي. د تیرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فلان معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ یې ورکوو خو په هر حال فلان لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پا پلی شوی قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکوونکو حقوق نقص نشي، دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکوونکی او کارفرما دغه قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخته بوزي. که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي، دغه قرارداد په اساس باید اجراات پرې وشي. که چېرې دولت مکلف ته سي د هغه حقوق د محاکمو له طریقه هغوی ته ورکړي. هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي، اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي. قرارداد هغه اداره مکلف ته، رئیس ادارې، وزیر د ادارې باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه. که چېرې دا ونسو کړی یو سالس ادارې ته دنده ورکړل شي، دا مشکل حل کړي. که چېرې ونسو، خو بیا د افغانستان محاکم موجود دي، د هغه په اساس دولت مکلفیت لري چې د کارکوونکي حقوق ورته ورکړي. دا د دولت مکلفیت ده چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکوونکي او کارفرما ترمنځ امضا شوی ده او تصویب شوی ده، د هغه په اساس باید د کارکوونکي حقوق ورکړي. او که چېرې سرغړونه کارکوونکي کړې، بیا هغه د هغه په اساس د سرغړونې په اساس یې باید ورسره اجراات وشي کوم څه قانون پیشبیني کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو پژواک صاحب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکوونکی او کارفرما او کومه اداره چې پکې کارکوونکی کار کوي او کارفرما پکې شته، چې هغه ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي. همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي، د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه، بېله کوم له جنسیتي توپیره، بېله کوم له مذهبي توپیره، بېله کوم قومي توپیره، بېله کوم جسمي او فزیکي توپیره، د کارکوونکو حق ورکړي. او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي. او دا خو د دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یو کورنۍ لري او زه یو اداره کې کار کوي، باید حق ورکړي.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پر والله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.
خدرو قیمت لک پسڑ کی چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا د قسم گنسڑا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچھ کولو لی تار پتار کڑلو مین دی عدد کڑم مین دی عدد کڑم خوشا من دعا شڑا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا اس کے انتظار وش بلا کری د سودا راشی وار پوار ہم دیدی کل آغا کل تاراشی ورس کی انتظار دش پی لخ کری د سودا راشی وار پوار ہم دیدی کل آغا کل تاراشی شپورز مخام خیم ها شپورز مخام خیم ساد ہج دبلا سرا دب وید چھا سرا دب وید چھا سرا دب وید چھا سرا دب وید چھا